پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر معلم رواني خبرونه ته مهار کلای کوم. لمړی لږ خبرونه واوري. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو واري او د سیلابونو دراوتو اټکل کوي. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، روزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 10 او 1.5 میلی مترو ترمنز او د واورې په ځنګړي ډول په سالنګونو کې د 10 تر 1.5 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. افغانستان په دې وروستیو کې د سختو اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتو شاهد و چې خلکو ته یې ډېر زیاني او مالي زیانونه هم اړولي وو. د زابل روغتیای چارواکي په مرکز کلات کې د غازیونی په یو پیښه کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی تیر ماښام ازادي رادیو ته ویلي مړ شوي کسان پلار او زوی دي چې د دای چوپان ولسوالۍ څخه مرکز کلات ته د تذکیرې اخیستو لپاره راغلي وو. پلار او زوی په یو خونه کې غازنیولي او بېهو خشوي وو، خو روغتون ته له رسیدو وروسته مړ شول. په کندهار کې طالب چارواکي د دې ولایت په عینو مینه کې د زیربنای چارو د ژر پایلېدو خبر ورکوي. دا خبر ورسره تر دې ورکول کیږي چې 2 ورځې مخکې د عینو مینې د 2 شریکانو محمود کرزی او عبدالحمید هلمندي ترمنځ اوږدمهاله داوه د سوداګرو په منځګړیتوب پای ته ورسیده. د کندهار لپاره د طالبانو د والی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر او د غصب د مخنیوي د کمیسیون مشر عبدالحکیم شرعي د عینو مینې شریکانو او نورو چارواکو برخه اخیستې او پریکړه وشوه چې د دې خصوصي پروژې بنسټیز چاره دي د سیمې د اوسیدونکو لغښتنې سره سم ژر پیل شي. دا یې نومینه د خرګوټي پراختیا یو درغونې چاره د اړوند افکو کمپنۍ د 2 شریکانو ترمنځ د ونډې پر سر د اختلافات لامل د 3 کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وي. اینومینه یو ول لنجمنو پروژو ده چې د جمهوریت نظام پر مهال هم پکې د فساد څېړنې وشوي خو پایلې نه درلوده. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې نن درې لوبې کیږي. لومړی لوبه د سویلي افریقا او نیدرلند ترمنځ وشوه. نیدرلند سویلي افریقا ته د 1.5 منډو هدف ورکړیو خو سویلي افریقا ونه توانیده دا هدف پوره کړي. سویلي افریقا شل اورونو کې د اتو لوبغاړو پاوټ کې دو سره 1.5 منډې وکړي او لوبه یې د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. په دې سره په دې نړیوال جام کې د سویلي افریقا مزل هم پای ته ورسید. بل لوبه د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ ده. په دې دواړو لوبډلو کې هر یو چې لوبه وګټي سیمی فاینل ته بلاره پیدا کړي. او هند او زیمبابوی هم سره مخامخ کیږي چې تر ډیره په دې لوبه کې د هند بری چانس زیات دی. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام کې خپل سالې پای ته رسیدلی او نه دی توانېدل مخکې ولاړ شي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي د جاپوري اټومي بټۍ تال د بهر برېښنا بیرته وصل شوې ده. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی دا څرګندونه پرون شنبه 2 ورځې وروسته تر دې وکړي چې د روسیې په بریدونو کې د دې بټۍ د لوړ ولتاژ د برېښنا مزي ویجاړ شوی وو. روسي وایي د برېښنا دواړه بهرني مزي رغول شوی او بیرته نخلول شوی دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر همدارنګه یو ځل بیا د دې اټومي بټۍ په شاوخوا کې د یو خوندي امنیتي زون په جوړېدو ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو د نیولو په اړه د اندېښنو دوام. امریکا وایي ظریفه یعقوبی او ملګری دی هر سجر خوشی شي، خو طالبان ولی پر لپسې هغه خزینه فعالان نیسي چې د خوځو انجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي.
ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې مدني حرکتونه وي هغه د دې په وړاندې جوړ شي.
د کانکور د پایلو له اعلان وروسته د هغو نجونو نیوکې چې دا کوي د طالبانو د ناسمو سیاستونو له امله په کانکور کې لګډون پاتې شوي.
د ډیر تعصب ځای دی چې موږ ونشو کولی یوازې د دوی د ناسمې پریکړې له امله کانکور کې برخه واخلو.
د افغانستان په اړه د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په ګډون به دا هم واوري چې په اوکراین کې د روسي او اوکراینی عسکرو نخوتو زور اخیسته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ستړي مشوي د خبرونه دوی منیمایي کې د ازادي رادیو ځنګړي اونې خبرونه درسي ساعت خبري کې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر کرنډیکر له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د خوځو د حقونو فعال ظریفه یعقوبی له بنده خوشی کړي. میرمن یعقوبی او ورسره څلور تنه نور چې خوري هم پکې شامل ده د تیرې پنځشنبه په ورځ کابل کې هغه محل ونیول شو چې د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو نوی غورځنګ اعلان کړ. د خوځو د حقونو یو شمیر نور فعالانو هم د ټولنیزو رسنیو له لارې د میرمن یعقوبی او د هغې د ملګرو د خوشی کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی.
ظریفه یعقوبی را رها کنید. او به خاطر خواستن حق خود بازداشت شده.
طالبان با زندانی کردن زنان افغان
نمی‌داد. یو شمیر هغو میرمنو غونه دي چې د ټولنیزو رسنیو لاره دي خزو د حقونو د فعال ظریفه یعقوبی او د څلور ملګرو د خوشی کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د راپورونو له مخې د خزو د چارو فعال ظریفه یعقوبی له څلور نورو کسانو سره د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې هغه مهال ونیول شوه چې هڅه یې کوله د افغان ښځو غورځنګ په نوم یوه نوې ډله اعلان کړي. د میرمن یعقوبی او د څلورو نورو ملګرو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا یوې جګپوړې ډیپلوماتې هم د شنبې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو دغه افغان فعال او څلور تنه نور چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې نیول شوي و خوشی کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیریک کارن دیکر په یوه ټویټ کې ویلي، متحده ایالات به هیڅکله هم د ښځو د ژوند، کار کولو او د سوله ییزو غونډو جوړولو له حق څخه له ملاتړه لاس وانخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم د جمعې په ورځ د ظریفه یعقوبی او څلورو نورو فعالانو د خوشی کېدو د غوښتنې ترڅنګ د ټولو افغانانو پر اساسي حقونو تاکید وکړ. یونامه په یوه ټویټ کې وویل، سوله ییزې غونډې د بیان او عقیدې ازادي د ټولو افغانانو اساسي حق دی، پرته له دې چې او بیرول شي یا ونیول شي. د طالبانو چارواکو تر اوسه دغه نیونې نه دي تایید کړي. او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم پرون شنبه په کابل کې په یوه خبری کنفرانس کې په دې اړه به خبري وښوده او ویل چې که په دې اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. ویل شوي چې په نیول شوو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د راپورونو له مخې یعقوبی په لارو او کوڅو کې په لاریونونو او تلویزیوني مناظرو کې د ګډون له لارې د افغان ښځو د زده کړو، کار او ازادي د حقونو لپاره مبارزه کوله. د هغو مواردو چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په تېرو نږدې 15 میاشتو کې تر ډېره محدود کړی شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې هم په ډېرو ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي او هم پر لرې سفرونو محدودیتونه وضع شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیریک کارن دیکر همدارنګه پرون په یو بل ټویټ کې په بدخشان کې له یو شمېر ښځینه محصلینو سره د ناوړه چلند په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی ټولګیو ته له تلو منع کړی شوي دي. هغې ویلي چې ښځو ته باید اجازه ورکړل شي چې زده کړې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته ګټه ورسوي او هم له بېوزلۍ څخه د افغانستان په راایستلو کې مرسته وکړي. د کورنۍ او ټولنې په اقتصاد کې د افغان میرمنو رول په تیره اوس چې اکثره کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان د وګړو څه باندې 90% کافي خواړه نه لري چې وی خوري مهم ګڼل کېږي. د طالبانو لخوا د زده کړې، کار او په نور برخو کې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه یو عمده لامل بلل کېږي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت ونه پیژني.
طالبانو واک تل رسیدو وروسته د هغو خزینه فعالانو د نیولو لړۍ پیل کړ چې د دوی په هغو سیاستونو یې نیوکه کوله کوم چې دوی د خزینه فعالانو له قوله د ښځو او نجونو د حذف لړۍ ده. میاشت وړاندې طالبانو نږدې 23 تنه هغه خزینه فعالان ونیولې چې سړکونو ته راوتلې وي او د خپلو ازادیو لپاره یې لاریون کوه، خو طالبانو هغه مهال دا ونه منله. مګر وروستیو کې له همدې ښځو او نجونو د جبري اعتراف اخیستو وروسته دوی له بنده خوشې کړي. د بشري حقونو د سازمان د نیول شوی ولړلې د درې تنو سره خبرې کړې وی چې ویلې طالبان ور سره بند کې تاوتلي خواله کړې او شکنجه کړې دي، خو طالبانو دا ادارت کړه. خو ولی طالبان خزینه فعالانی نیسی او در خواهی دو دوی دنیولو پاره چپ پاتی کیگی. نوریاس نوری د سیاسی چارو لشنون کیا و دو باور غرزنگ لمشر نجیب آزاد سره مرکه کردی و لمره ایتری پختنه کردی چی ولی طالبان د تل پت سیردانه منی چی ظریفه یعقوبی نیولی.
میرمن یعقوبی او سره څلور کسان د طالبانو لخوا هغه مهال نیول کیږي چې دوی غوښتل یو مطبوعاتي کانفرنس ورکړي، او په دې کانفرنس کې د میرمنو د یو حرکت د پیل خبر ورکړي یا اعلان کړي چې دا طالبان لپاره ښه خبر نه و، ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغه سي حرکتونه چې غوړي مدني حرکتونه وي هغه د دې په وړاندې جوړ سي. او د دې لنیولو څخه د طالبانو انکار یا نه منل یا ردول د دې ټول لوی علت هم دغه دی چې دوی پر طالبان پر دغو خلکو باندې هیڅ داسې بل تور نه لري چې هغه د وکول شي توجیه کړي، د دې نیول توجیه کړي، د دې نیول په مطلق ډول د ټولو بشري حقونو د ټولو هغه قوانینو چې انسانانو جوړ کړي دي، هغه کله ملګرو ملتونو کنوینسیون دی او حتی کله افغانستان قوانین دي او د الهي قوانین، شرعي قوانین، د ټولو قوانینو خلاف کړنه ده د دې نیول. نو طالبان ځکه دا نیول ردوي، اما دوی نشي کولای چې دا نیول رد کړي، ځکه اسناد او شواهد موجود دي چې میرمن یعقوبی او دا څلور کسان طالبانو نیولې دي او مطلق بې ګناه کسان نیولې دي.
څه فکر کوي پر خزو د طالبانو لخوا د فشارونو د غزياتوالي به آیا یو مخز په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه نکړي؟
له بده مرغه په افغانستان کې د میرمنو نننۍ وضعیت او فعالیت کچېره موجوده په خواني وضعیت سره نیم کال په خوا سره پرتله کړو نو ممکن 15% یې لا پاتې وي، او دا هم هغه فعالیت نه دی چې هغه په ټولو برخو کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره د هیواد بیلابیلو اقشار لپاره په بیلابیلو مسلکونو کې فعالیتونه و، بلکې دا نننۍ فعالیت مطلق د ډېرې هغه بنسټیز او مشروع حقونو د غوښتنو فعالیتونه دي چې له بده مرغه له خورا ګواښونو سره مخ دي. نو په ټولو کې ویلی شو چې د 2020 د اګست په دې وطننه پورې په میرمنو دومره فشارونه وارد شوي دي چې دغو فعالیتونه د 15% سره ټیټ کړي دي، او که دا ادامه عمومي په بشپړ توګه خو زه فکر نه کوم چې یو مخ د میرمنو فعالیت په افغانستان کې تفصیل ځکه هر عمل خپل عکس عمل لري، هر څومره چې طالبان فشار واردوي همدومره له بلې خوا د میرمنو د خوا عکس العمل لید کاره کیږي. لاکن دغه فشارونه د دې باعث کیږي چې د میرمنو فعالیت په یوه ټولنه کې له خورا جدي ګواښونو سره مخ شي.
نړیوال د دا ډول پیښو له غندنو پرته نور څه کولای شي؟ آیا پر طالبانو د فشار د زیاتولو نورې اغیزمنې وسیلې دوی لري؟
نړیوال په ځانګړي توګه ملګري ملتونه له غندنې پرته هم ډېر څه کولای شي. دوی مکلفیت لري، مسؤلیت لري، د خپل منشور د خپل کنوینشن نورو له مخې د هر هیواد د ادباو یا په ټوله کې د نړۍ د اوسیدونکو حقونه خوندي کړي، د بشر د حقونو د کنوینشن له مخې د حقونه خوندي کړي. لکه بل امر ملګري ملتونه دا کار تر اوسه نه دی کړی. د افغانستان په مسله کې ملګري ملتونه هغه ډول چې لازم ده فعالیت نه دی ښولی. د دې تر څنګ نور هیوادونه هم د طالبان سره اوس هم اړیکې لري او وخت نا وخت حمایت کوي، او د دې تر څنګ غرب د طالبان چې کومې ادارې اشاره میاشت د $300 ورکول کیږي، دا هم د هغه فشارونو چې طالبان وارد دي دغه فشارونو څخه بیرته د وتو یوه زمینه مساعده وي، او دا پیسې مستقیما که په هر راتس د پاره ورکول کیږي، یعنی که د بشري ناورینو مخنیوي لپاره هم ورکول کیږي، طالبان ته ورکول کیږي. مرکزی بانک ته چې او مرکزی بانک طالبان په کنټرول کې دی او له کوم څه خپل استفاده کوي دغه پیسو څخه، چې دا فشارونه فشارونه چې وارد سیم دي هغه کموي. نو نړیوال کولای شي چې لاړې فشار وارد کړي د افغانستان په اړه په نړیوال سټیج باندې مهمه مناسبه تر سره شي او هلته تصامیم ونیول شي.
نجیب آزاد چې په افغانستان کې د خزینه فعالانو د نیولو په اړه باندې مرکه کوله.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د سګنی کانکور عمومي اول نمره سلیمان وای په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې هر ډول پرتیستونځ باید جوړ تر جره پایته ورسیږي. د هغه په خبره ډیر ځوانان د په څیر غواړي په خپل هیواد کې درس وایي، خو چارواکي باید ورته سنتیابه برابر کړي. سلیمان د 1400 لومړي کال کانکور ازموینه کې 3.5 نمرې واخیسته او د عمومي اول نمره په توګه د هرات په هانتون معالجوي طب ته بریالی شو. خاطر پردریس له نورو جزئیات سره.
د 1401 کال د کانکور عمومي اول نمره د هرات ولایت وسیدونکو شل کلم سلیمان دی. سلیمان په هرات ولایت کې د سیمیز رسنی په مرسته ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي، تیر یو کال کې په کانکور ازموینه کې د هي نتیجې لاسته راوړلو لپاره ډېری هڅې کړې دي. نو موړه وي وسنۍ نظام باید ځوانانو ته د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي.
وقعاً مشکلات اقتصادی کا زیات
په افغانستان کې اقتصادي ستونزې زیات دي، او بل اساسي مسأله دا ده چې ډیر کسان افغانستان پریږدي. همدا عامل دی چې اقتصادي ستونزې نور هم زیات شي. وانه پراتون کې یو ډاکټر شوم او د خپل ټولنې لپاره خدمت وکړم.
وطن عظیم بوخران کې فلفلی هسته یو کشور بهتره به جامعه تقدیم کړم.
سلیمان چې په هرات ولایت کې ژوند کوي درې ورونه او یو خور لري. د سلیمان درې ورونه هم د طب په برخه کې وسمحال پز د کړو بوخت دي. د سګنی کانکور دریم نمره هم د هرات ولایت وسیدونکو هدایت الله دی. هدایت الله هم ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي، په همدې هدف ډیره هڅه وکړه چې یو ورځ به د هم د کانکور په ازموینه کې په غوړه لاسو کسانو کې راشي. هدایت الله په سګنی کانکور کې د 3450 نمرو په اخیستلو سره د هرات طب پوهنځي ته کامیاب شوی. نو لس کلن هدایت الله ازادي رادیو ته وویل،
هدف اصلي مې
څل په سلا اوس مال په افغانستان کې لوی اسون زداده چې تحصیل کړي کسان ډیر کم دي، او زما هدف دا دی چې زه وشم کولای خپل هیواد کې درس وایم او خپل هیواد ته خدمات وکړم.
محمد شبیر په سګنی کانکور کې 355 نمرې وړي او دویم مقام خپل کړي. محمد زیاد 355 نمرو په خپلولو سره څلورم، محمد عزیز 355 نمرو په اخیستلو سره پنځم، منصور بیگ 355 نمرو په اخیستلو سره شپږم، سید محسن 355 نمرو په خپلولو سره اووم، نجیب الله 325 نمرو په ګټلو سره اتم، مصطفی د 325 نمرو په اخیستلو سره نهم، او محمد عبدالله د 325 نمرو په ګټلو سره لسم مقام خپل کړی دی. د 1401 کال د کانکور په ازموینه کې لس غوره زده کوونکي ټول طب پوهنځیو ته بریالي شوي دي.
څکال زرګونه نجونې چې تمه وه له دولسم ټولګیو فارغې او کانکور کې ګډون وکړي، له دې فرصت محرومې شوې. دوی وایي هغه هیلې چې په زړه وي ټولې په ناامیدۍ واوښتې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د شنبې په ورځ د 1400 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې، او د رسمي شمېرو له مخې 15 سلنه ګډونوالي نجونې وې.
نتایج کانکور اعلان شوه چې در لیست
د زینب خور په کاچ خونیز مرکز برید کې ووژل شوه. وای د تل پاتمه په دې خونیز مرکز لبلی دروسته د کانکور نوم ورته په یوې ویرون کې کلمې بدل شوه. خو داسې مال چې د سګنی کانکور لس غوره د طالبان هلکان دي د نیوکه په توګه وای فکر نه کوي چې وان جلې د همونه شي کولای په دې شمیر کې راشي.
دا ناممکن ده، او زه فکر نه کوم چې نجونې دې دومره کمزوري وي. دا داسې دولت نه دی چې وغواړي نجونې درس وایي. طالبان دا ښایي چې نجونې نه باید داسې نوم لرونو کې اوسي. دوی په اصل کې د ښځو له جنس سره مخالف دي.
له دې وړاندې د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش د تلې په 14 رسنیو ته ویلي وو په سګنی کانکور کې 15 سلنه نجونو ګډون کړی وو، خو هغه نجونو چې په سګنی کانکور کې ګډون نه دی کړی په دې بهیر کې د نه ګډون په اړه مایوسه دي. محبوبه په سمنګان کې له 12 ټولګي فارغه شوې ده. ویل کله چې پوه شو نشي کولای د خپلې خوښې پوهنځی وټاکي، په کانکور کې له ګډون ډډه وکړه.
د ډېر تاسف ځای دی چې موږ اونشو کولای یوازې د دوی د ناسمې پرېکړې له امله کانکور کې برخه واخلو، یعنی له دې امله چې موږ انجونې یو نشو کولای خپلو هیلو ته ورسیږو او مجبوریږو چې په خپلو هیلو کرخې راکاږو. ما خپل غوښتل اقتصاد ولولم، خو له بده مرغه له خپلو هیلو لرې شوم. از رویاهای من دور شدیم.
حخوا د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو قدریه وایي یوازې یو کال یې پاتې و چې له ښوونځي فارغه شي، خو د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل د دې لامل شول چې په کانکور کې له ګډون پاتې شي.
از آینده خود بسیار نگران هستیم که مبادا
د خپل راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه یم چې هسې نه یو ډېر تیاره راتلونکي سره مخ شم. زما یوازینۍ هیله دا وه چې درس وایم او حقوقو ته بریالی شم. نن نه یوازې زه بلکې سلګونه او زرګونو نجونو هم دا هیله درلوده چې له بده مرغه امیدونه یې همداسې پاتې شول.
کابوس میمانه.
دا ویلو ده چې د 1400 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې د شنبې په ورځ اعلان شوې چې له لومړي تر لسم نمرې هلکان دي. داسې مال چې تیر او وړم کال د سلګې او شمسی په نوم دوه نجونو لومړی مقام ګټلی و. څکال کانکور ازموینه کې 1,013 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی وو چې له دې شمېرې 6,000 لوړو زده کړو او 2,500 نور نیمه لوړو زده کړو ته بریالي شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې د جبهې په څو لومړیو کرخو کې د اوکراین او روسي ځواکونو ترمنځ سختو جګړو راپورونه ورکول شوي. هخوا روسي چارواکي په خیرسون سیمه کې د اوکراین ځواکونو د حملو پر وړاندې د تیاریو په ترڅ کې د خلکو ایستو ته دوام ورکوي. د پلازمینې کیف ګډون بیا د اوکراین څو سیمې له برېښنا هم بې برخې دي.
د اوکراین او روسي چارواکو وویل چې د دواړو هیوادونو ځواکونو د جبهې په څو کرخو کې د توپونو په ګډون پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې دي. د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونو یې د لوهانسک او دونسک سیمو په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو حملې په شاته مولې دي. پوځ دغه راز ادعا کړې چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د ایران او روسیې څو بې پیلوټ الوتکې او دوه کروز میزایل رانسکور کړي دي. دغه ادعا سمدستي نه ده تایید شوې. روسي ځواکونو د اوکران پر بنسټیزو او ملکي تاسو د بریدونو لپاره په ایران کې له جوړو شو به پیلوټ الوتکو یا ډرون څخه کار اخیستی دی. دغه بریدونو په ترڅ کې د پلازمینې کیف په ګډون په ډیرو ښارونو کې برېښنا او اوبه قطع شوې دي. د اوکران د برېښنا ملي ادارې د شنبې په ورځ وویل چې په کیف او وو نورو سیمو کې به د برېښنا پارچاوي زیاته شي، ځکه د دې هېواد د برېښنا د تولید تاسیسات د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانمن شوي دي. د اوکراین په خیرسون سیمه کې چې د روسیا او اوکراین ځواکونو ترمنځ جګړه یو ډګر دی، د روسیې لخوا ګمارل شوی چارواکي د خلکو ایستلو ته دوام ورکوي. روسي چارواکي خلک او ځواکونه د دنیپر سیند بلې غاړې ته لیږدوي. د روسیې پوځ ویلي چې د ورځې له 5,000 زیات ولسي وګړي د سیند ختیځې غاړې ته لیږدول کیږي. د دې سیمې په جنوبی برخه کې اوکرایني ځواکونه لڅو اونۍ رئیس یرغلیز عملیات مخته وړي چې اوس هم اورو مختزي د ځواکونه د تنجدي شوی چې د دنیپر پر سین د خرسون بندري خار ګوټه چې روسي په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړی ورځو کې نیولې و بیرته ونیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په غزنی کې د ملي وطني سندرو مینوال زیات شوی. حالت اوس ګڼ شمیر خلک ډیر وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو محفلونو او نورو ځایونو کې ملي وطني سندرې اوري، خو په هیګي دوی دا سندرې څه ډول اوري ځکه طالبانو د هر ډول موسیقي غږول او اوریدل بند کړی دي. جزئیات پر راپور کې
شاوخوا دیش کلن علی خان خپل بابوجی موټر کې دغه سندره لګولې. دای په شار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت شار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادي ترسوي. علی خان وای په دا وروستیو کې لملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندره یاوري. نوموړی وای انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چیرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري یا به د مینې شعرونه اوري. که چیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چیرته انسان مسافر شي نو طبعاً به د مسافرۍ سندرې هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور وي سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اوریدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږیږي خو وس یې نه رسیږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلنې عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دای وای په دا ورستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اوریدلو همدغه علت زما په نظر دا ده چې په پخواني وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه احساسات پند او حالات مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت موټرو ترڅنګ په کورونو محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اوریدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اوریدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اوریدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی پار بابا سیمه کې اوسېږي. دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسوو. اوس بیخي ډېر خلک د دې مینهوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوي دي هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې د چپوسنی بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکو د یو ښکلې سمسوره ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
افغانستان د بشري حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي سازي رینامری په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې لکه میسیونه د خوځو په لری کې دونی وکه کړی ده. رینامری په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د رسنیو د سرغړونې لکه میسیونه د افغان خوځو په حذفولو سره د حق فرمانونو شمیر شپږ سو ته ورسید چې د طالبانو لخوا د افغانستان د خوځو انجونو د غږ بندولو او بشري حقوقو د نقص په برخه کې تر دا مهاله صادر شوی.
د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسون نه د میرمنو لری کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په خزینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
در رسنیو د سرغړونی له کمیسون نه زموږ د استازي حذف کول د خزینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړې. د دې لپاره چې په خزینه خبریالانو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه بعد د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کېنول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته حکومت ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسون د افغان میرمنو حزبولو سره د هغه فرمانونو شمیر شپاړس ته ورسېد چې د افغان میرمنو انجونو د غږ بندولو او بشري حقوقو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوی. هغه لمیری له ټولنې نه د میرمنو اونجونو حزبول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړی ویلی چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او افغانستان د استعدادونو د تښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پورې زندې دلوي. دغه کمیسون په تیر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د خزینه او خبریالانو استازي له دې کمیسون نه لری کړی. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه مسؤل ظریف کریمی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړه لسرغه ور وکړي.
ادمه حضور خبرنګاران زم
د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې د خزینه خبریالانو او فعالانو د استاذ نشټون د دې ښکارندوی کوي چې خزینه خبریالان د رسنیو له ډګره په سیستماتیک ډول حذفي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویندویانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې په داسې حال کې د خزینه او استاذو د لری کېدو خبره کیږي چې اوس مهال دغه کمیسیون غوډو شمیر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی، او په دې کې د اطلاعات او فرهنګ او امر بالمعروف وزارت ترڅنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استازي غړي توب لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونو او د خبريالانو ستونزې تر رسیدنه کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې خزینه استازي لري کړي، خو پښتنه دا ده چې له دې وروسته به د خزینه او خبريالانو او رسنیو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدنه کیږي.
تاسو له پیغامونو
نازادې راځي اوریدونکو سلام او نیک هلی مومنی. موږ وایو چې دا مرس چې د ترازی او افغانستان ته نړیوالو څخه نو دغه دی بندیسی ورور ورور په شرک سره واچول، دا کا زمونه په شرک سره واچول، کلیوال ماجتواله سره اختکړه. موږ وایو چې دا دی بندیسی موږ هم ماجت کې دوه کسونه مان نه وشته کړی دي په لاس کور باندې بیا ته وزکی. نو دا دی بندې چې نه شه دی کینو دی هر سړی ته جلا جلا ورکول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ صدر د هلمند ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژدم. اوروره دا زموږ په علمي کې دا خوراکي او غیر خوراکي شیانو به ډیر زیات ګران دي. نو موږ د نور پر چا وخت دا هیله ده چې دا د هلمند شان یوازې هلمند نه بلکې د ټول افغانستان او اقتصاد ځانګړي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه یو متقاعد ډګروال یم، تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زه تقاعد شوی یم او تر اوسه پورې ما تقاعد نه دی اخیستی. او بل دا چې یو کال کېږي چې زه د کور کریا مې هم نه دی ورکړی، او بل دا چې ما د دغه مرستو څخه هیڅ استفاده نه ده کړې. زه په کور کې مې مور مایوب ده، په یو برید کې زما بل ورور مایوب دی، زه مایوب یم. او کله چې ارسی مواسطه ورغلی یو مراجعه هم کړی دا وایي چې تاسو مخ پلنې منطقه کې سرویلر تاسو منطقه سروي کوي، ور مخ حکومت منغه نه لرو، تعمیر نه لرو، مخ په کاري کور کې وسګي یو کال کېږي چې کریامونه دا ور کړی. بیا چې کله بل مواسطه سری میاشتم چې څو د پی ورغلی یو مراجعه هم کړی دا زو خدای کې یو شایم را کړی په کټ واسطه واسطه بزيده.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته سلامونه کوم. موږ وایو کوم غونډه چې په روسیه کې جوړیږي، هغه داسې غونډه چې د نجونو پر مکاتبو باندې او بیان ازادي باندې او د بشري حقونو پر بیان باندې، بس د افغانستان پر اړه باندې خبرې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم څنګه شاید جوړه په خیر یا اړیکه مینه هلمند ولایت آزاد ولسوالی جمشید کاریز څنګه ولې د ما د مو سه چار تر غلې د زموږ خواته نه راغلې نه شي سوي ده بس پر خانه باندې سره ګرځن مو شل زده چې څو غریبان ته فکر وسه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 14 21 201.
مننه چې را سره یاست. د 8:30 دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د سخت بارانونو واوري او د سیلابونو دراوتو اټکل کوي. د احتمالي باران اندازه د 110 ملي متر ترمنځ او د واوري په ځانګړي ډول په سالنګونو کې د 130 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. افغانستان په دې وروستیو کې د سخت ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو دراوتو شاهد چې خلکو ته ډیر ځانی او مالی زیانونه هم اړولې دي. د زابل روغتیای چارواکي په مرکز کلات کې د غازنیونی په یو پیخه کې د دوو کسانو د مړینې خبر ورکوي. په زابل کې د طالبانو د امیر روغتیای رئیس عبدالحکیم حکیمی تیر ماخام ازادي رادیو ته ویلي مړ شوی کسان پلار او زوی دي چې د دای چوپان ولسوالۍ څخه مرکز کلات ته د تذکرې اخیستو لپاره راغلي وو. پلار او زوی په یو خونه کې غازنیول او به هوښ شوی وو خو روغتون ته لرسیدو وروسته مړ شول. په کندهار کې طالب چارواکي د دې ولایت پاینو مینه کې د زیربنای چارو درجر پیل دوه خبر ورکوي. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې دوه ورځې مخکې د اینو مینه د دوه شریکانو محمود کرزی او عبدالحمید هلمندي ترمنځ وګدمهاله داوه د سوداګرو په منځګړي تو پایته ورسیده. اینو مینه یو لانجمنو پروژو ده چې د جمهوریت نظام پر مهال هم پکې د فساد سیړنې هڅې وشوي خو پایلې نه درلوده. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سویلی افریقا او نیدرلند ترمنځ لوبه کې سویلی افریقا لوبه وبایلله خو نیدرلند بیا خلوب وکړه. سویلی افریقا شلو اورونو کې د ټول لوبغاړو پاوټ کې دوه سره د ټاکل شوی 1.5 منډو هدف ته ونه رسید او یوازې 1.5 سلويخ منډي وکړي. په دې سره په دې سیالیو کې د سویلی افریقا مزل هم پاتې ورسید. بل لوبه د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د چي د دې لوبې پچا بنگلاديش ګټلې او لومړی د توپ وهنې پریکړه کړې. دریه ملوبه بیا د هند او زیمبابوې ترمنځ کیږي چې تر ډیره په دې لوبه کې د هند بری چانس زیات دی. د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ په لوبه کې ګټونکو لوبډله به نیمه پایلو به تا لار پیدا کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي د جاپوري جاټمي بټې تل بهر ابرخنا بیرته وصل شوې ده. د دې ادارې مشر رافائل ګروسی د څرګندونی پرون شانبې دوه ورځې وروسته تر دې وکړي چې د روسي په بریدونو کې د دې بټې د لوړ ولتاژ د ابرخنا مزي ویجاړ شوی وو. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر همدارنګ یو ځل بیا د دې اټومي بټې په شاوخوا کې د یو خوندې امنیتي زون په جوړېدو ټینګار کړی. اوس هم د انجونو لپاره په ځانګړي ډول هغه انجونی چې لښوګم ټولګي پورته لزده کړو منه شوې د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه تعلیمي خبرونه درسي ساعت چې مرسلین ارسلا چمتو کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت ته خیر اغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه ولولو. خونکې نن د ابراهیم علی السلام لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. د بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپل بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لښون د پاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راوستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاړه کې وزېږېدی. نو موري له هغه لوی پیغمبران څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپل نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازار چې د ابراهیم علیه السلام پلارو بوتان جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل، په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي، او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي، او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي، او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونو عبادت، کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، د بخشه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نه شي کېدلی چې پر خپل زوی دې کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه، نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي، مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي، نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې د بی بی سارا سره واده وکي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو شار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک رضی الله عنه ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د عوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستی. امین یو بې تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او پخپل یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1109 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي. او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1109 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1109 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 213 هجري قمري کال پورې یا د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یووړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. پخپله بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات لولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو، د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي.
احمد شاه بابا په پوز کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هېواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمد شاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په موخه احمد شاه بابا د 2 ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمد شاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمد شاه بابا کارنامو ته. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړش او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکی یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچنې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښ پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمد شاه بابا له 26 کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1551 کال کې چې د 1993 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرکې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین نه نه درس ترته پزره پوری تمام شوی دی. پام دې هله ل تاسو مغختنه دا چې ل درسي ساعت ورسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه ل تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سړي دي جړلې نن بس جاړما تا پپ جار وای د ټولو ملمنو په مسکي کته خلوص می شرمې دي راته کته دین شو بیا غلي غلي